درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبرونه کې ز اسمت څاروان استاد هر کله کوم په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت خبرونه لرو د زابل په باب خبري کو د زابل والی شاغله بسم الله افغان ملمو ملمره کې د زابل پاړه پښتنې لري او یا هم د زابل د چارو د شیګنې لپاره نظر لري ل خبرونو سره مشترک تماس ونیسي خو سر له اوسه د افغان بسم د 1973 مری لري خپل پیغامونه راستولې شي لومړی توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې مراد رضوان مراد یو وندي کوي
د سولې علي شورا انتظار باسي سو پاکستان مشخصه کړی چې طالبان به د خبرو میز ته کینوي او کنه په قندهار کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستیال تیر شپه د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی او پاکستان وی د هند استخباراتو یو افسر نیولې چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې نوې بحران پیدا شوی دی دا خبرونو تفصیل د سولې علي شورا انتظار باسي سو پاکستان مشخصه کړی چې طالبان به د خبرو میز ته کینوي او کنه د سولې د علي شورا د دارالنشار رئیس محمد ایوب رفیقین آزادی راډیو ته ویل ک پاکستان همکاري و نکړي افغانستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو لپاره نور لارې هم لري
د وی
ولی به دوی خپل چمتووالی نه خي سرتاج عزیز په ښکارا ډول ویل چې موږ پر طالبانو کنټرول لرو او یاله هغوی سره اړیکې لرو او کولای شو چې هغوی د سولې خبرو ته کینو هغوی چې دا کارونه کړنو په دې معنا ده چې د ملحوظات له مخې نه غواړي دا کار تر سره کړي طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي او ټینګار کوي چې تر څو پورې نړیوال سرتیری له افغانستان نه ونوځي دوی د سولې په پروسه کې ګډون نه کوي په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د 215 اتل قلو اردو پر ملکی مرستیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالوخانه چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا حمله شوې ده د خپلواک پوینا په دې حمله کې د قلو اردو ملکی مرستیال او د هغه زوی ټپیان شول خو خانغه روغتون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوی دی د دولت وسلوال مخالفانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی د کندوز امنیتي مقاماتو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غلطه د دولت یولس وسلوال مخالفان وژل شوي او لس نور ټپیان دي د پامیر د لومړي لیوا ویان غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات د کندوز ښار په تلوکه سیمه کې ترسره شوي دي په دې عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي او د دولت وسلوال مخالفانو هم پرې تبصره نه ده کړې د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې او داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به په څو محدودو کلونو کې ټول ښوونځي دغه غلطه ودانۍ ولري د لوګر والی محمد حلیم فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
مګه په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي یا د غله کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای شو له درېو تر څلورو کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل
د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر یو سلولس خونځي ودانې نه لري خو کچیرته د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه یوه افغانۍ راټول شي نو د درېو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو بې سرپناه خونځیو ته ودانې جوړېدلی شي پاکستان وایي د هند استخباراتو یو افسر نیولې دی چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې نوې بحران پورته شوی دی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په اسلام آباد کې د هند سفیر احضار شوی او هغه ته د پاکستان خاورې ته په غیر قانوني توګه د هندي جاسوس د داخلېدو په اړه شکایت کړی دی نیول شوی کس په بلوچستان او کراچۍ کې په ورانکارو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دی امنیتي چارواکو ویلي دا هندي افسر تېره ورځ په بلوچستان کې نیول شوی دا په داسې حال کې ده چې هند ویلي د دې هیواد پر یوې هوایي اډه وروستي برید کې پاکستانی وسلوال لاس درلود د ایران ولسمشر نن په دورځنی سفر پاکستان ته ځي حسن روحانی بل پاکستانی مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړي ایران وروسته تر هغې چې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول د سیمې له هیوادونو او ګاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخولو هڅه وکړه له حسن روحانی سره په دې سفر کې د کابینې اته وزیران هم شامل دي. دا په تیرو 44 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران څخه انرژۍ ته محتاج پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د غځولو ځنډول شوی موضوع به د دواړو هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. دغه راز د سونی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ د کړکیچ په حل کې د دریمګړي په توګه د اسلام آباد د رول په اړه به هم په دې کتنو کې خبرې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به کوي د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخته بوزي. جان کری دا خبرې پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. امریکا او روسیې چې تېره میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اوربند منځګړتوب وکړ موافقه وکړه چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دغه خبرې د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له امله له خنډ سره مخ شوې دي. جان کری ویل واشنگټن او مسکو د سوریې لپاره تر اګست میاشتې پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکارۍ هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه څه باندې 2.5 لک کسان چې اکثر یې ملکي وګړي دي وژل شوي دي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو هوایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوختو نیولی دی. کازینو وویل د پاریس په شمال لویدیز اغشین توی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. د ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له وروستیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش وسلوالو چې د سه شنبې په ورځې د بروکسل په هوایي ډګر او د مترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو توریستي شبکې پورې تړلی چې هڅه کوله زمونږ پر هیواد حمله وکړي. خو ده ونه ویل چې دا کومه شبکه ده او زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړه سطحه د یوې حملې په پلانولو بوختو.
د همدا افغانستان د سوستر شانو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 2.2، هرات اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 2.4، کندهار اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 3.8، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 3.8، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.9، بامیان اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 4.-1، او په غزنی کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 4.1.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. په دې خبرونه کې چې زابل ولایت ځانګړې ده د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د افغانستان په جنوب کې د کندهار، روزګان، غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له پاکستان سره هم پوله لري. د زابل مساحت 2,333 کیلومتر مربع دی. ارغنداب، ادغر، دایچوپان، کاکړ، میزانه، نوبهار، شاجوی، شملزای، شینکای او ترنکی ولسوالۍ او کلاتی مرکز دی. په وروستیو کې بسم الله افغان مل د زابل والی ټاکل شوی دی. ښاغلی افغان مل زموږ د دې خپرونې میلمه دی. ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته به ځواب ووایي. هیله لرو چې د ټلیفون او همداراز د فیسبوک او سکایپ له طریقې به له موږ سره تماس ونیسئ، او که د افغان بی سیم سیم کارت لري 8 شمیره په یاد لري، له دې لارې هم کولی شئ موږ ته لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوئ. لومړی والی صاحب ته ورځو. ښاغلی بسم الله افغان مل د ټلیفون له لارې را سره دی. والی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. تاسو په زابل کې تازه کار پیل کړی دی، ډېرې ورځې مو نه وځي. د زابل حالات څرنګه درته ښکاره سول؟
خوشحاله اوسئ ګران سروان صاحب، تاسو ته، ستاسو ټولو همکارانو ته او ټولو اورېدونکو ته چې همدا اوس خپرونه اوري، سلامونه، نیکی هیلې او احترامات تقدیم هم. او په دې هیله یم چې ټول دوستان او خصوصا تاسو روغ او جوړ اوسئ.
سلامت اوسئ، مننه.
ارزلی صاحب، زه د روان د حمل د میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان د ولسمشر لخوا رسمان دین مخی البته په 22 منې چې باندې د افغانستان د ولسمشر لخوا زاول له والی په توګه به حکم له مخې تعین شوم او د روان میاشتې په د حمل د میاشتې په البته د هوت میاشتې په 22 منې چې او د حمل د میاشتې په 3 منې چې زه معرفي شوم د زاول ولس د زاول خلکو ته د ویژن غونډې په ترڅ کې د افغانستان د محلي ارګانو د ادارې لخوا څخه د خپلواکې ادارې لخوا څخه او تقریبا یعنی به ډېر لږ ورځې تقریبا درې څلور ورځې مخکې ما په خپل کار شروع کړ د زابل د خلکو د وسایل د خدمتګار او والي په توګه.
بله صاحب، نو
والي جناب سروان صاحب د زابل ولایت لکه تاسو چې په خپلو مقدمه کې ورته اشاره وکړه لس اداري واحدونه لري، یعنی ولسوالۍ لري، مرکز قلات دی د پاکستان سره یوه وظفونه لري او د لوی کندهار د څلورو ولایتونو یعنی کندهار، هلمند، روزګان او په جمله کې یو ولایت دی، د جملې څخه چې څلورم ولایت دی د لوی کندهار په جمله کې د ولایتونو څخه. دا ولایت تقریبا په تېرو دیارلسو کالو کې د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان پاتې شوی دی، ډېر امنیتي ګواښونو سره لاس ګرېوان پاتې شوی دی او ډېر مشکلات یې لیدلي او زغملي دي. او اوسنۍ وضع خو چې زه ګورم تر کومه ځایه چې مخکې هم د دې ولایت سره زما اشنایي وه، یو تعداد دوستان او ملګري ما ته درلودل، چې زه یوه دوره د کندهار په تېره دوره کې د کندهار منتخب سناتور هم په مشرانو جرګه کې سنه مجلس کې هلته د زابل د سناتور صاحبانو سره زما ډېر نږدې ارتباطات وه، د دوی د وکیل صاحبانو سره زما ډېر نږدې ارتباطات وه او د دوی د قومي سپین ږیرو او مشرانو سره زما ناسته پاسته زیاته وه. تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم د دې نه مخکې هم زه په دې باندې پوه وم او په دې خبر وم چې زابل کوم مشکلات لري، کوم مسائل لري او زابلیان څه غواړي او زابل د څه ډول حالت مخ دی. او اوس خو دا دی عملا دلته د یو دولتي مسؤول په توګه، د دوی د زابلیانو د یو خادم په توګه، د افغانستان د ولسمشر د یو استازي په توګه، یعنې د والي په توګه دلته وظیفه په دې نږدې ورځو کې څو ورځو په دې خوا اشغال کړې ده. زه ډېر مشکلات په دې نږدې ورځو کې چې زه راغلم څو ورځو په دوران کې څومره مشکلات ما لیدلي دي او اورېدلي دي، دوستانو څخه، زابلیانو، وروڼو څخه، عزیزانو څخه، سپین ږیرو نه، قومي مشرانو څخه، په مجموع کې د ځوانانو څخه، خویندو نه، دلته یو عالم مشکلات ډېر زیات دي. او په دې تاسو باید ووایم چې هغه امکانات د بین المللي ټولنې لخوا څخه د افغانستان د حکومت په تېرو وختونو کې د افغانستان د حکومت په اختیار کې ورکول شوي وه او زابل کې ورکول شوي وه، دغه امکانات څخه سمه استفاده نه ده شوې. په دې ډېر څه متاسف شم، ډېر سخت متاسف شم.
بله صاحب،
او زما لپاره اوسنی حالت زابل د قناعت وړ نه دی، دا که معرف وضعیت زما لپاره د قناعت وړ نه دی، څنګه چې باید اوسي هغسې نه ده. اوس هم په ډېرو ولسوالیو کې زموږ د معرف مکتبونه تړلي دي، په صحیح برخه کې هم یو ډېر مشکلات لري، همدا ډول په اداره کې، ملکي اداره کې ډېر مشکلات دي. یوازنی شی چې زه ډېر امیدوار کړی یم او ډاډمن یم ځینې په امنیتي برخه کې، امنیتي ارګانونه یعنی ملي امنیت، امنیت قومنداني او همدا ډول د ملي اردو لوا دریم هغوی په خپل مابینځ کې شا مانګي لري، هغوی شدي سره او الحمدلله د خدای فدا مانګي او هغه د دوی تفاهم همداسې دوامدار اوسي، هغوی د هغې نه هېڅ زه ډېر تشویش نه لرم.
بله صاحب،
اما د دې سره سره بیا هم امنیتي مشکلات شته.
ډېره مننه ښاغلی اخوان. مل تاسو دې ښوونځیو او یا د تعلیمي وضعیت یادونه وکړه او وویل چې راضي نه یست. ډېرو اوریدونکو هم اتفاقا په همدې موضوع باندې پیغامونه راستولي دي. محمد علي عمري د زابل د شملزو ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ چې په ټول افغانستان کې یو خواره ولسوالۍ ده، مکاتب خو په بشپړه توګه پکې ختم دي او سل په سلو کې د معرف دروازې تړلې دي. دا دروازې به کله هم خلاص شي او که تر قیامت پورې به تړلې وي. دوی ته تاسو څه وعده ورکولی شئ؟
زه خپل د عزیز ته تر احترامات وروسته باید داس کړم چې زما په لومړي قدم کې زما یوازنی ارمان د ژوند دا دی چې زه باید زابل آباد او ودان وګرځم او زابل کی آباد آوردن میذاره سوچی زما زابلی رو نت زما زابلی خویند نت زما زابلی زوانان نت زما زابلی بچان نت به تعلیم دروازه خلاصی اوی به تعلیم پر زیور اوگیانه شکلیسی لبده مرغ داستون زرشته هم فرزایده داستون زرسته او هیله میداده چی زتر طول لومرای معرفت اولیت کن پختلو کارنه کی ما پختل لومرانی وینا کی هم د زابل ولسونه تا مشرانه تا وسینور تا ویل چی تر سو معرف جور نکو تر سو معرف پختلو شوونه درو تر سو د معرف دروازه خلاص کو تر سو هر زابلی ته د تعلیم زمینه مساعده نکو هیڅ وخت نه مخته للی سو نه پرمختګ کولی سو نه آبادی کولی سو او نه موږ له دې ستونزو او بدبختۍ نه خلاصېدای سو موږ به همیشه په دغه بدبختۍ کې لاس اوګریوان یو د بدبختۍ او ستونزو سره نو په دې برخه کې زه خپل دغه ورور ته او ټول زابلي ولس ته اطمینان ورکوم تر هغه ځای چې زما توان وي او زما وس وي زه به ټول ولس زه د معرف مکاتب ته خلاص
والي صاحب د مکاتبو د بندېدو یا د ده په وینا چې ټولو مکاتب ختم دي د علت دا دی چې حکومت ورته توجه نه ده کړې ده او که نور مشکلات امنیتي مشکلات سبب شوي دي چې په زابل کې په ډېرو سیمو کې ښوونځي غیر فعال وي
جناب سروان صاحب دلته څو سلاسو پکتوره موجوده یو دا دی چې خپله یو علت یې دا دی چې امنیتي مشکلات دا یو اړخ دی خو د حکومت او د وخت د مسؤولینو عدم توجه هم یو عمده دلیل دی یو عمده مشکل دی او د محلي ادارو چې په ولسوالان دي د ولسوالانو ادارې دي د هغوی عدم توجه هم د دې باعث سوی ده چې زموږ مکاتب تړلي دي په دې برخه کې یوازې ټوله علتون ټوله ملامتیا یوازې باید پر امنیت باندې پر ناامني باندې هم وانچو درسته چې یو عمده فکتور یې ناامني ده په دې کې شک نسته ول دې په څنګ کې محلي ادارې ته پکاره شي دا امکانات چې دوی په اختیار کې ورکول شي و دوغونه یو ښه استفاده کړی وای متاسفانه دا امکانات چې د ملي بنمري ټولنې له خوا د زابل د خپل وخت هغه وخت چې پیافتیانې وي دوغونه سم استفاده نه ده شوی د مرکزی امکانات څخه د مرکزي دولت امکانات څخه سم استفاده نه ده شوی هر چا خپل ورځ سبا کړی ده او خدای دې وکړي چې زما دا ارمان چې هغه دا چې زه باید په فضابل کې د زابل په ټولو ورسوالیو کې په هر ګوښه او کنار کې زه تړلي مکتبونه خلاص کړم د زابل ځوانانو ته د زابل بچه دو خلکو ته او د زابل خویند ورونو ته زه د مکتب دروازه خلاص کړم او په دې توګه زما زابلي ورونه د مکتب نه د تعلیم خاوندان شي زه دا اوس چې ګورم صاحب د زابلي ځوانان واقعا د ښه استعداد خاوندان دي واقعا د ښه فکر خاوندان دي واقعا یو درد لري احساس لري د تعلیم سره مینه لري خویندې ورونه مګر د زمينه له ورته مسایل سره کله دا چې زما سره مرکزی حکومت په دې برخه کې فره فره همکاري وکړي تر څو زه په دې وتوانېږم چې ټول زابل ته د زابل ټول ولسوالیو ته ټول تړلي ښوونځي او مکاتب چې څومره دي په زابل کې د مرکز نه شروع تر ولسوالیو پورې تللي او مشي ولسوالیو پورې حتی تر خاکي افغان ولسوالیو پورې ټول ته ورسوم شمول زو خو شمول زو ولسوالی مرکزی ولسوالی کې راځي ما چې اورېدلې دي چې هلته هیڅ ستونزه نشته البته ما د ولسوال د دولتي مسؤولین څخه خبر اورېدلې ده زه غواړم چې هغه د زابلي ولسونو سره خپل د شمول زو د خلکو سره ووینم او یو بل پروګرام چې زه په مخکې لرم انشاءالله هغه داری شي زه به ټول ولسوالیو ته ځم د هرې ولسوالۍ او حال و احوال به د ولسوالۍ د خلکو نه اخلم نه د دولتي مسؤولینو څخه نه د دولتي کارمندانو کارکوونکو څخه بلکې د خلکو څخه د ولسونو څخه به زه پوښتنه کوم تاسو څنګه څه دي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري ولایت په ولایت خبرونه ده د زابل والی ښاغلی بسم الله افغان ملمو ملمره لاندې خبرتیا ورسره تاسو ته درزو د ټلیفون شمیرې اعلان و چې زموږ له درانه ملمه ښاغلی بسم الله افغان مل څخه په مستقیم ډول د زابل په اړه پوښتنه وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني صفه 12 پښ نیوي دوام کوي په همدې صفه د ماښام له وو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي اوس هم تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان او 0 9 9 2 3 5 7 4 2 0 9 9 2 3 5 7 4 0 0 8 2 2 5 5 2 همدارس د افغان بي سي ماته 7 شمیره په یاد لري له دې طریقه مشته پیغام یا اس ام اس راستول شي د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ لکم ځای خبري کوئ.
زه د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
ښه صاحب، مهرباني دې زابل په ارتباط څه وایست؟
ولی تاسو مې دغه پوښتنه ده چې د زابل څه ولسوالۍ د ولکې لاندې دي.
بله صاحب، بله څه خاصه پوښتنه نه لرئ؟ دغه پوښتنه تقریبا په هره خپرونه کې تاسو کوئ. بله اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ. مهرباني صاحب،
زه د وایلی صاحب څخه دا غوښتنه لرم، هغه ولې خبرې کوئ؟ دی وایي زه به داسې خدمات وکړم چې په ساعت په چار کښې ستا چارې لاس ته راځي کې ځان ورته پرېږدي په پاڼه کښې به را ولاړ چې په ساعت څه کوي.
صحیح ده، د فساد په باره کې به هم خبرې وکړو. مخکې هم یو څو اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې لیکلي دي چې په زابل کې فساد زیات دی د نورو ولایتونو په شان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سنت صاحب ښه جوړې تکړه پښه
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځایه او پوښتنه مو څه ده؟
رحمان رحماني یم، بامیان ولایت نه. والي صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړې. والي صاحب نه ما دغه پوښتنه ده چې دی دغه مکتب چې نجونو ته اجازه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او بل چې دغه مکتب چې د بند دي د زورمندانو په لاس کښې دي یا نه؟ طالبان خو یې نه بندوي، دا شاید د زورمندانو په لاس کښې نه، د خپلو هدفو دپاره به یې کاروي. څنګه؟
صحیح صحیح ده، ستاسو پوښتنه واورېدل. صحیح شو، مننه مننه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
جوهرحق د هلمند خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب،
ما د والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا سوال کوم چې حکومت ورځ په ورځ کمزوري کېږي، ټانګ هم تیاره لري او طالبان نه ټانګ لري نه تیاره لري.
د زابل په ارتباط خبرې وکړئ، د ټول افغانستان په ارتباط خبرې مه کوئ. والي صاحب یوازې د زابل په ارتباط ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني، تاسو ټلیفون قطع
کړئ.
مهرباني کوئ صاحب، له راډیو لرې شئ یا راډیو مو ټیټه کړئ، ستاسو د راډیو اواز هم راځي. خیر، ټلیفون قطع شو. خیر، یو اورېدونکی بله مخلو، بیا به ورشو میلمه ته. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ له راډیو لرې شئ، خبرې وکړئ. بله صاحب، اورو. مهرباني، ستاسو خبرې اورو، لطفا خبرې وکړئ، وخت مه ضایع کوئ. نو خبرې وکړئ، پوښتنه مو څه ده؟
زما د والي صاحب نه دا پوښتنه ده چې زابل څومره د حکومت تر کنټرول لاندې ده.
تاسو په خپله وایئ چې له زابل نه خبرې کوو، او تاسو بیا د والي صاحب نه دا پوښتنه کوئ، په خپله په زابل کې اوسئ. خیر، په هر حال والي صاحب، په دې علاوه څو تنو نورو، غلام سرور او محمد نادم، له زابل څخه لیکلي دي چې وایي په زابل کې اداري فساد زیات دی. تاسو د مخکې یوه اورېدونکي د ټلیفون له لارې هم دا پوښتنه کړې وه، د اداري فساد د مخنیوي لپاره څه پروګرامونه لرئ؟ تر اوسه مو څه کړي دي؟
بلکل دا خبره زر نیس په هېڅ صورت نه ردوم، او نه یې له حقیقت څخه لیرې ګڼم چې په زابل کې لکه د نورو ولایتو غوندې بچیان هم اداري فساد شته، مشکلات شته، زورواکي شته، قانون شکني شته، خپلسري شته، او کېدای شي مافیا شته، او دا هغه څه دي چې د ناامنۍ باعث شوي دي، دا هغه څه دي چې د پرمختګ باعث شوي، زموږ د پرمختګ په لاره کښې د خند باعث شوي دي. موږ ته د دولت د ادارې په وړاندې مشکلات رامنځته کړي دي، ولس یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړی دي، خلک یې د ستونزو سره مخ کړي دي، او عملا د دې مشکلاتو زه د څو ورځو کښې شاهد یم، دا کښې شک نشته. خو دا هغه څه دي چې د دې په وړاندې یو قوي عزم او اراده پکار ده. انشاءالله زموږ عزم او اراده پاکه ده، او نیت مو ډېر پاک دی. هدف مو دا دی چې زابل جوړ کړو، زابل د دغه حالت نه راوباسو. کومو دوستانو چې کومو مسؤولینو چې زما نه مخکې دلته کار کړی دی، کېدای شي هغوی به هم داسې نه غوښتله چې دغه حالت ته ورسېږي، هغوی به هم څه کړي وي. زه په هغه باندې بحث نه کوم، زه د خپل ځان په مورد کښې دومره ویلی شم خپلو دوستانو ته چې زه د هر ډول قانون شکنۍ مخالف یم. زه په هېڅ صورت زورواکي او قانون شکنۍ بې عدالتي نه منم. زه غواړم چې د زابل خویندو او ورونو ته، ځوانانو ته د تعلیم زمینه مساعده شي، او تر کومه حده چې زه پوهیږم او زما سره د دې صورت په دوران کې ملاقاتونه د خلکو سره شوي دي، مجلسونه شوي دي، لیدنې کتنې شوي دي. دلته ډېر شمېر خلک د تعلیم غوښتونکي دي، د تعلیم سره علاقه لري، تعلیم غواړي، هیڅ وخت داسې ستونزه نشته. او کومه مسله چې د فساد په وړاندې فساد په د مخنیوي فیصله کې زما سره باید زابلیان کومک وکړي، د زابل ولسونه، د زابل د پارلمان محترم استازي، د زابل محترم ولایتي شورا او سپین ږیري او ځوانان باید د فساد او قانون شکنۍ او بې عدالتۍ په لاره کې زما سره همګام او همنوا واوسي. دا په لومړۍ ورځ ما د زابل ولس څخه وغوښتل چې لطفا زما سره د قانون شکنۍ په وړ د ظلم او ستم په لرې کولو کې د قانون شکنۍ په هغه کسان چې قانون شکنۍ کوي، قانون ماتوي، د هغوی په رسوا کولو کې، د هغوی په محوه کولو کې مرسته وکړي او ما باندې هغه څه مکفوي، ما دې ته مجبوره کوي چې زه باید دې ته بالاخره مجبور شم چې استعفا وکړم. زما عزم او اراده دا ده که چیرې زه په دې پوه شم چې زما سره زابلي ولسونه کومک ونه کړي، زما سره مرکزي حکومت کومک ونه کړي، بیا زه د یوې ورځې لپاره هم نه غواړم چې په زابل کې کار وکړم، تر کومه ځایه چې زما معلومات زما سره د افغانستان مرکزي حکومت په خاصه مشر وعده کړې ده چې هغه به انشاءالله د زابل په بیا رغونه کې په کومک کوي. مرکزي دولت زما سره همکار دی، تر دې وخته د هغوی همکاري زما سره شته. امیدوارم چې دا دوام وکړي. خولي په څنګ کې د زابل د خلکو څخه هم دا غواړم چې د خپلې ادارې سره، د زابل ادارې سره باید همکاري وکړو.
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ والي صاحب. له زابل څخه میوند لیکلي دي، ویل ښاغلي والي صاحب څخه غوښتنه کوم چې په زابل کې د قومونو ترمنځ توپیر ونه کړي. ثناءالله له مرکز کلات څخه لیکلي دي، وایي زما پوښتنه له محترم افغان مل څخه دا ده چې په زابل کې قومي تعصب اوج ته رسېدلی او زیاتې امنیتي پیښې هم له دې درکه دي، په دې اړه به تاسو څه وکړئ؟
د دې ورونو پښتنې کاملا پر ځای دي، زه به شکایت کوم. د زابل د نامنۍ او په زابل کې د بې باورۍ پر حکومت، د بې باورۍ او د یو سلسله مشکلاتو یو غټ علت، عمده علت همدا دی چې یو شمېر قومونه زموږ، یو شمېر عزیزان زموږ ځان په حکومت کې چندانې نه ویني. هغوی داسې فکر کوي چې ګویا موږ ډېر محروم او محکوم ځان احساسوي. زه دې خبرې سره کامل مخالفم. زه هیڅ ډول تعصب نه پیژنم، ته باندې باور نه لرم. زه غواړم چې د ټول ولسونه، ټول قومونه د زابل په اداره کې، د زابل په حکومتداري کې، د زابل په حکومت کې خپل ځان وګوري. د زابل هر قوم باید خپل ځان وګوري. هیڅ وخت زابلي ولس ته مایوسي احساس نه کوي، هیڅ وخت دا فکر نه کوي چې دا قوم برتري لري، دا قوم کمتري لري. دلته به زما هڅه دا وي، زما یوازنۍ هڅه دا ده چې د زابل ټول قومونو ته زه په حکومتداري کې سهم ورکړم. هر چا ته دا حق ورکوم چې راشي او خپله مشوره راکړي. ما شخصیتونه ما ته ور کسان معرفي کړي، ما ته د کار معرفي کړي، زما سره همکاري وکړي. هغوی په څومره څه کولی شي زما سره د ادارې په جوړېدو کې، د ادارې د پکېدو کې، د بې عدالتۍ په ورکېدو کې، د امن په راوستو کې، د سولې په ټینګېدو کې هغوی زما سره څومره کومک کولی شي. زما دروازه به انشاءالله د ټولو زابلیانو پر مخ خلاصوي. زه قطعا په دې باندې باور نه لرم، عقیده نه لرم. زه تعصب نه پېژنم، هېڅ نوه تعصب ته. او زه انشاءالله د زابل ټولو اقوامو ته، ټولو خلکو ته، حتی چې په زابل کې یو قوم، یو کور، یو سره یو کور اوسي، هغه ته هم زه احترام لرم. ما ته د زابل ټولو
ډېره مننه. والي صاحب، پوښتنې بے حد زیاتې دي، بے حد. شاید هم درته وایم چې په دې څو شېبو کې به سل یا دوه سوه پوښتنې شمېرل کېدی نه شي. د افغان بي سیم د اته سوه اتلس شمېرې لارې راغلي. په دغو پوښتنو کې یوه هم د عبدالرؤف ده. دی وایي د یوه افغان په حیث له والي صاحب څخه جدي غوښتنه کوم چې په کلات کې یو ترازو فعاله کړي تر څو د درنو بارونو مخنیوی وسي. وایي دا درانه بارونه اکثرا د سړکونو د خرابېدو سبب کیږي. ډیرو نورو هم د سړک د خرابېدو شکایت کړی دی، خصوصا د کابل کندهار د لوی لارې چې له زابل څخه تیری شي. مهرباني وکړئ په دې برخه کې د دوی د وړاندیز په اړه څه وایست؟
جناب سروان صاحب، زه پرون د شاه صفا پر ولسوالۍ پورې ولاړم او دا لار مې ټول ولیدله. واقعیت دا دی چې دومره کندو کفر لاره، دومره خرابه لاره، دومره بدبخترینه لاره د زابل د کندهار پورې بیا تر شارې صفا پورې ما ولیدله. زه نه پوهېدم چې دا دومره موده کې چې دا خلکو رفت و آمد کوه.
څه ډول تېرېدل. واقعیت دا دی چې دا ټول هغه بې عدالتي ده، دا د قانون شکنۍ نتیجه ده، دا د دې نتیجه ده چې یو تعداد کسان د درنو موټرانو د باردارو موټرانو څخه هغه موټران چې هیڅ نه وه موازن په هغه اصول هغوی مراتوي نه مراتوي د زورمندانو پر تعلق لري، یا د هغه چا دي چې هغوی هلته ارتباط د ځینو کسانو سره دا په دې لار رفت و آمد کوي، او یا دا سړک داسې حالت ته رسولی دی چې اصلا پر هغه سړک باندې رفت و آمد ناشونی دی. د بل طرفه هغه ټیکهداران د وخت هغه قراردادیان د وخت چې دا سړکونه جوړ کړي دي، هغوی هم هغه معیار په نظر کې نه دي نیولی، هغوی سره هم چا خبره نه ده کړې، د هغوی نه هم پوښتنه نه ده شوې. زه یو شی تاسو ته عرض کړم نظام سروان صاحب، چې دلته د افغانستان سره دنیا ډېر کومکونه کړي دي، ولې بدبختانه په تېرو وختو کې د دغه کومکونو نه سمه استفاده نه ده شوې. هغه پیسې ډېره برخه باید ووایم چې شخصي بجې بوتلې دي، کاشکې دا پیسې په ښي لاره مصرف شوې وای. نن به تنوای تاسو به وروخی زچ کنه زمې مستون ترغلم د والد سر تر او حالت ما احساس کی مدرسه حالت احساس کی چې آسان دلته گزاره دلته چا ژوند نه کړی. ام دا اوس ز پته په دی باندې بوخت یم چې زدا خپل دفتر نه ما خپل کار شروع کړی دی، ز خپل دفتر ته سی کوم معصبه او ما سیمه د خپل دفتر نه شروع کړی دی. یو حالت کی قرار لرو چې اړیان په سی باوجود دی چې په میلیونونو ډالر دلته مصرف شوی دی، خو زه نه پوهېږم چې دا پیسې چیرې مصرف شوی دی. نه جوړ تعمیر شته، نه آباد تعمیر شته، نه ودان تعمیر شته، نه یو سم سړک شته، نه یو سم پارک شته. په ټول زابل کې موږ د ځوانانو دپاره خویندې خو پرېږده حتی د ځوانانو دپاره د نارینهو دپاره پارک نه لرو، د سپینږیرو دپاره پارک نه لرو، پوهنتون نه لرو، یو ښه د تفریح ځای نه لرو. یو حالت کې قرار لرو چې زه نه پوهېږم دا دغه د وخت حکومتونو او چارواکو او مسؤلینو دلته څه کړي دي. زه وایم که زه هم دا چې ووسم، زما سره باید دولت پوښتنه او محاسبه وکړي، زما سره باید زما نه باید ولسونه پوښتنه وکړي، خو د دغه حالت ټولو سره بیا هم تر اوسه پورې ټول همداسې خاموش پاتې دي. زما هیله دا ده چې زما سره که زابلیان د ولسونه غواړي چې زابل جوړ شي، زما نیت ډېر پاک دی. حکومت هم په دې برخه کې پوره توجه لري، مرکزي حکومت غواړي چې زابل جوړ کړي او زابل د دې حالت نه راوباسي. نو په دې حصه کې زما هیله دا ده چې زابلونه دې زما سره ودرېږي، زابلیان دې زما تر شا ودرېږي، زما سره د امنیت پر اصولو کې، تعلیم په جوړېدو، د مکاتبو په جوړېدو کې، په خلاصېدو کې، په سولې پر اوسولو کې، او د آبادۍ پر بیا رغونه کې زما سره همکاري وکړي. همدا ډول زه د مرکزي دولت نه هم غواړم چې
زما سلامت
اوسي اوس موجود دي د دې په حل کولو کې کومه.
بله، اصلي خبره دا هم ده چې که مرکزي حکومت او په تېره بیا وزارتونه هم له تاسو سره مرسته وکړي. له زابل څخه یو بل اوریدونکي مسلم صادق لیکلی وایي، د زابل ولایت د ترافیکو په ریاست کې پراخ فساد شته چې په دې اړه په تکرار شکایتونه شوي دي، خو تر اوسه پورې ولایتي ادارې هیڅ اقدام نه دی کړی. البته تاسو مخکې د فساد مسله تایید کړه، لیکن دا دوی خبره هم په نظر کې ونیسئ، د ترافیکو په ریاست هم یو څه غور وکړي.
بله صاحب، سروان صاحب، د یو داسې بدبختي په داسې حالت کې د دومره حده رسېدلې ده چې د ترانسپورت مدیریت هلته نه لري، په بازار کې پر یو سړک په پیاده رو کې یو دانه کانتینر ایښی دی، او د دې سره سره چې هلته دغه ترانسپورت تعمیر مصرفویه هم تېره شوې ده، او مرکز ته اطلاع ورکول شوې ده چې دلته یو بهترین عصري تعمیر وجود لري، اما په حقیقت کې هلته یو کانتینر پروت دی. داسې یو حالت کې زر دومره شاعران پاتې شي، کاشکې چې یو مرکز زما دغه اوس هم زه په دې باندې اخته یم چې د دې ټولو ولسوالیو د جاج اخیستو نه وروسته به په خیر سره یو وار یو سفر مرکز ته کوم، او دا د زابل تصویر به زه وید مخکې ځم انشاءالله.
بله صاحب، له د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي، له ښاغلي افغان مل څخه زما پوښتنه دا ده چې څو ورځې مخکې داسې راپورونه نشر شول چې د زابل په بعضې ولسوالیو کې خارجي وسله وال پیدا شوي دي، دا کسان څوک دي؟ آیا تاسو والي صاحب په دې اړه څه اورېدلي؟
بله، د ځینو ولسوالیو کې داسې د ځینو ولسوالیو نه دا راپورونه راغلي دي، اما تر اوسه پورې کوم حرکت وایي خلکو ته وجود نه دی راغلی، کوم څه حرکت یې نه دی کړی، ولې داسې خبرې دا راپورونه راغلي دي او په دې باندې فکر کوو. او زما لکه مخکې تاسو عرض کړل چې دلته زه امنیتي سکتور زموږ په خپلو کې ښه مانګي لري، او انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې د دغه ډول پیښو مخه به د ولس په ملاتړ ډېر په اسانۍ سره نیسو انشاءالله.
بله، حمیدی سادات لیکلی دی ویله، حکومت څخه هیله لرم چې حق و زحمه معلمانی رسمی کړي. په دې اړه سوال؟
بله
وای
بله 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 د مارک و زما په سمخ کې ارسل چې فوق العاده خراب ده زما د فارو قابل قبول نه دی یوازې چې وروسته زه تر یو چالت د نوي تعلیمي کال د آغاز مراسم کې مګډونو کې یو تعمیر چې هغه هم د پیر د وخت د پیر چې کومک د بلنې ټولنې کومک باندې جوړ شوی و ما تعمیر په مشه تعمیر و بهترین تعمیر خو نور نور ستنې دی درلودلې په دې برخه کې زما جديت زه جديم ان شاء الله اعظم قوي اراده لرو او زه چې کله دلته راغلم او د والي په توګه تاسو مالک سومه زما د ولایت نه دراوته لومړی کتنه اولین ځل ما دی شیخ متی بابا علی رحمت الله حسین او لیدل او خل ال تول عالم خپل استادان او شاګردان ولیدل او دا سلسله به روانه وي ان شاء الله وخت پر وخت به د زابل ټول مکاتب او کده خويندې وي او کده ورونو وي د زموږ بچوان وي زموږ خويندې وي برسې کوو او تر څو چې معرفت جوړ نشي تر څو چې معرفت مو دغه حالت خراب نه وي نور مشکلات به بیانو موږ نه جوړیږو زابل نه جوړیږي زابل فارغ صورت کې جوړیږي چې معرفت جوړ شي که معرفت جوړ شي هر څه جوړیږي ان شاء الله معرفت یې څه کې توجه زه غواړم چې مرکزی دولت ما سره فرام کړی او چې د معرفت جوړیدو کې زما غوښتنه ته زموږ مشکلات او حل کول کې مرسته وکړي
ډیره مننه هجرت د زابل میزان څخه لیکلو وای د شاهی خان د سیمې څخه شاهی خان ول څخه دا پیغام لیکم وای د شاهی خان څلور زره کور دی موږ یو پلت ضرورت لرو د رباجوی په کلی کې وای هلته درغنداب رو تیر سو دی او زموږ سخت مشکلات کې دا پل راته جوړ شي مشکلات په محل شي حق داد زاهد له دلارام له سوالي څخه لیکلو وای والی صاحب څخه پښتنه دار چې د کندهار کابل لوی لارې لپاره څه پلان لري په ورستیو کې ډیر ناامن او خراب هم تاسو په خپل ویل چې دا سړک ډیر خراب دی نو آیا څه پلان لري له مربوطه وزارتونو سره خبرې کړې دي چې د دې سړک د بیرته جوړولو لپاره مرسته وکړي یا اقدام وکړي
د کندهار کابل لار ما فورن ولیدله ما فورن تخفل ولیدله او د نوجدین ولیدله زه سخت تکانې کړم او سخت یې وزورولم زه افسوس کوم به دی ونی دا په دې باندې چې تر اوسه فری ولیدې ته هیڅ توجه نه کوي نو متاسف یم په دې باندې چې تر اوسه فری د دومره پریمانه مصرفي سوقه مصرفولو په صورت کې هم دغه حالت دی او دا چې دی خو د ترازو خبره تاسو یاد کړل دا ټول د فساد د دې ټول او اساس بنیاد فساد کې فساد نوی نو د حالت تدبیر دا شکایت ولې تر اوسه مرکز سره نه رسیدلې ان شاء الله نه واږي د کابل د د د ولسوالۍ سړکونه بلکې فشار کې هم زما مشکلات د زابل د خلاف فشار کې هم درو زه غواړم چې د کابل د زابل د شهر سړکونه شروع تر ولسوالۍ فوري تر ډیرو لیل ولسوالۍ فوري ټول لارې باید جوړ شي د کابل کندهار لار باید جوړ شي هغه پلچکونه چې ماتوي دي بدبختانه اول خو زه په دې متاسف یم چې خلک راځي او پلچکونه نړۍ او پلچک خرابوي تاسو وګورئ د د د د د د قران عظیم شام حکم دی په اسلام کې دا یو ډیر یو مهم اصل دی چې وایي چې مسجد خدای شهید ک او 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 پل جوړ ک زه په دې متاسف یم چې دا خلک دا پل دا څوک نړۍ دا کار د چا دی دا باید معلوم کو دا ولې راځي کیږي پل څنګه خلک نړۍ دا چې اصلي دا ماشومان دا مریضان دا خلک شي خو بل خواته زیو په لار کې دا څنګه دی دا خو ولا کړ مسلمان کار دی انسان کار دی په دې سکه زما یې دا ټول اول خدای خلکو ته شي په مخالفت کې خدای دی وکړي چې نور دا مخالفت پاتې ورسیږي سره یو ټول مسلمانان یو ټول په دې یو خدای او یو رسول باندې باور او ایمان لرو او ټول دې وطن باندې خلک یو و ما خبر دا چې دا غره فن نه لیدل د فرچک نه لیدل خراب اول تخریب اول دا مختلف وجوهات لري دا یو واضح هغه واستوال مخالفین هم دي فري کې دي چې نور مثلا چې ان شاء الله دې ټول باندې بزه هم دا اوس روان او تایکات کوم زه ګورم چې دا کار څوک دی د دې بنیاد دا اساس دا څوک دی آیا چې کداران دي آیا مافیا ده او که هغه نور خلک دي هر څوک دې شکر نه کوي هر څوک دا کار کوي خدای دې ورته هدایت وکړي هله مې دا ده چې د زابل ټول سړکونه ټول لاري او ټول پلچکونه جوړ شي حتی مال ترانسپورت شي ټول شنو په دې متضمن کې دغه د انسانان چې زیور د داخله شي زیور زیات فرلي د دې سره باید انساني برخورد وشي خصوصا د سیاستو سره خصوصا د سیاستو سره د سپین جوړ سره
ډیر زیات مننه سلامات اوسئ
ان شاء الله کوشش
کوم ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو ولایت په ولایت خبرونه له ازادي رادیو اوري د زابل ولی بسم الله افغان مل زموږ د خبرونه ملمه دی وسم بیا تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون راوکی او زموږ له ملمه څخه د زابل په ارتباط پوښتنه وکړي اوریدونکو له روزان معرفي کوي مهرباني له رادیو لری شي یا رادیو ټیټه کې بیا مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کوئ مهرباني صاحب.
السلام علیکم عبدالحنان يم زابل نه خبر.
مهرباني کوي عبدالحنان صاحب.
زما د والي تاسو ته غوښتنه ده، د پښتنه ده چې موږ په ولایت کې د درې کاله کې موسیقلان یې راته بند کړي دي. موږ غریبان عجزه خلک یو، د موسیقله ما چې بل شی لرم نه. که دی د موسیقله ورته راایله کې او امنیت ته خپله خو هېڅکي لکه د کندهار نو به ډېره شي.
صحیح، د دې موسیقلو خبره څو کسو په پیغامونو کې مطرح کړې وه. شاده چې تاسو د ټلیفون له لارې یاده کړه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده، خبرې وکړي یو څه ژر. مهرباني کوئ صاحب.
بله، مو کیو راغ زابل ولایت څخه.
مهرباني کوئ.
اسمت سروان صاحب، موږ مشکل خدای دې د موټر سایکل نه خلاصې، مریضان دې خې زیات بازار ته څخره ور ولو، اربکیان ته په دې د بازار ته مره ولې موټر سایکل نه بریږي.
بله صاحب، صحیح. ډېر زیاته مننه چې تاسو هم دا خبره وکړه. مخکېنی اورېدونکي هم دې موټر سایکل خبره وکړه. بل اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
هلمند ولایت سره مې اړیکه نیولې. مشکل مو دا دی چې د کندهار او د کابل لویه لاره باندې د موټرونو تګ راتګ ډېر مشکلات یې کوالي صاحب دغه لارې ته لر توجه وکړي.
بله صاحب، والي صاحب په دې موضوع خبرې وکړې، له تاسو هم مننه چې بیا مو یاده کړه. والي صاحب، د دې موټرسایکلو خبره پخوا هم د زابل خلکو ډېره یاده کړې ده. له تېر والي څخه چې موږ دا پوښتنه وکړه، هغه ویل چې د دولت وسلوال مخالفان له موټرسایکلو سو استفاده کوي او اکثرا غلچکی حمله کوي او بیا تښتي. تاسو څه وایئ؟ آیا موافق یاست د اوریدونکو له غوښتنې سره چې موټرسایکل آزاد شي، او کنه فکر کوئ چې لا هم امنیتي وضعیت تقاضا نه کوي؟
زه نه پوهېږم په دې سره کې موټر سره ما د امنیتي مسؤلینو سره خبرې نه دي کړې، او زه انشاءالله په امنیتي مجلس کې دا موضوع سره د زما په یاداش کې شریکوم. زه فکر کوم چې وسلوال مخالفین هغوی یوازې موټرسایکل نه، هغوی د نورو وسایل نه هم په اسانۍ سره استفاده کولی شي که وغواړي. راځئ چې دا امنیت یوازې په دې باندې محدود نه کړو، دلته نور بنیادي کارونه هم په کار واچوو، نور بنیادي لارې هم شته، بنیادي مسایل نور هم شته. هغو ټولو نه استفاده وکړو. ښه، موټرسایکل بند کړي، د موټر نه استفاده کړي، موټرسایکل موټر بند کړي، د بایسکل نه اخلي، ټرکټر نه استفاده کړي، یو بل ډول یو بل شي نه استفاده کړي، وایي لارې نور لارې هم دې فارسته. ولې موږ ولس ته عمره تنګ کړو چې هغوی بالاخره په لوی راستې ته مجبور کړو چې دوی ټول په مخالفت کې قرار ولري او مخالفت په لوی لاس مجبور کړي. زه نه غواړم چې ولس اذیت شي، زه نه غواړم چې ولس په تکلیف سره مخ شي، زه نه غواړم چې ولس بالاخره په زور دې ته مجبور شي چې باید مخالفت کې قرار ولري. زه وایم او یا مرور شي، او یا خفه شي، یا مایوس شي. ولې مایوس شي؟ او د دې لپاره به یو طریقه پکار ده. دلته د مدیریت ترافیک سره زه په دې باره کې غواړم چې خبرې وکړم، د امنیتي خپل امنیتي بخش سره، سکتور سره، کومنل سبامنی سره، چې هغه زما سره شفره همکار دی، او یو مسلکي جنرال دی، همداسې د ملي امنیت ریاست سره، او د لیوا سره چې د ملي اردو د 215 مکل کل اردو د ټول لیوا د کومنالۍ سره انشاءالله دې په دې برخه کې خبرې کوم، او دې ته به د حل لارفي دا کوو. زه غواړم چې په هره طریقه وي، زه نه غواړم دغه مشکل باید حل شي، زه نه غواړم چې زما ولس زابلي ولس د ستونزو سره مخ واوسي. زه په دې هیله یم چې څنګه کولی شو موږ بسونه غواړم څنګه کولی شو موږ خپل ولس ته سهولتونه مهیا کړو، د ژوند سهولتونه، د زه د خپل سو د ولس ته رانیش خوشاله
او موټرسایکل خو
خپل ولس هم باندې کړل.
او موټرسایکل خو په داسې ولایت کې چې لارې هم خراب وي، یو واقعا چې ډېر د ضرورت وسیله ده، و خلک ورته ضرورت لري. څو غوښتنې
د خلکو شکایت زه بیا ځای نه کړم، د خلکو دا شکایت بیا ځای نه
کړم. درې غوښتنې د درو اوریدونکو دي. همایون همت له زابل وایي، له والي صاحب څخه غواړم چې د صحت په برخه کې جدي اقدام وکړي، په بلکه به برخه ته هیڅ توجه نه ده شوی. بل اوریدونکو، جانان زابلی لیکلی له مرکز کلات څخه ویل، والی صاحب څخه زما پښتنه او غښتنه ده چې په زابل کې برښنا ډیره کم ده، دې برخه ته پام وکړي. مشال د زابل څخه لیکلی وای، په زابل کې د کرکټ میدان نشه، باید یو میدان فعال شي. او نقیب له زابل لیکلی ویل، والی صاحب څخه هیله لرم چې په ښاروالۍ کې اصلاحات راولي. نو والی صاحب، د غټولو برخه ته ان شاء الله چې توجه وکړي.
ولا دي زوانان ته خدای خیر ورکړي. زما دي زوانان خو ویل دا جناب سروان صاحب چې دوی دی لستن یو راځي او زما سره د خپل دردونه د نږدې نه شریکي د دې غوښتنې زما غوښتنې دي. څه چې دوی وویل واقعا پر ځای دي د سیاست په برخه کې موږ رښتیا هم مشکلات ستونزې لرو. د معرف ستونزو باندې به مخکې بحث وکړي. همدا ډول د برېښنا ستونزه ما د برېښنا د سره پوښتنه وکړه چې تاسو د برېښنا یوازې دولتي ادارو ته توضیح کوئ او که ټول ښار ته او که توضیح کوئ په څه ډول؟ آیا تاسو ته خلک بل درکوي په کوم امکاناتو؟ ویې ویل چې مخکې زموږ سره دلته پی آر سي کومک کوه، بینالمللي ټولنې کومک کوه، خو امکاناتو نشته او خلک موږ ته بل نه راکوي او خلک وایي چې دا خو پخوا مفت و اوس هم مفت اوسي. مګر دا خلک فکر د دغه فکر زه طرفدار نه یم چې هر څه باید مفت اوسي او نه دلته تیل څوک موږ ته مفت راکوي نه زموږ سره څوک کومک مفت کوي او تا صبح موږ په دې باندې فکر کوي چې زموږ سره دنیا کومه کې راځي چې په خپله هم یو څه وکړو. دا بلونه تادیه کړو. اول ما د برېښنا رئیست ته وظیفه ورکړه چې لطفا په لومړي قدم کې د ولایت مصارف بالله واستو. ولایت څومره باقیداري لري؟ نورې دفترونه څومره باقیداري لري؟ دا باقیداري باید نور تصفیه شي. او د کرکټ په ارتباط د دې ځوان د نظر سره کاملا بیا هم وایم چې کاملا موافق یم. زه غواړم چې په زابل کلات په ښار کې د کرکټ یو ښه میدان جوړ کړو. زه غواړم چې یو ښه پارک ولرو. زه غواړم چې د یو لوی سټوډیم ورزشي سټوډیم جوړ کړو. زه غواړم چې د زابل ځوانانو ته، د زابل خویندو ته، د زابل سنجرو ته، د زابل خلکو ته د تفریح لپاره پارکونه جوړ شي. زه غواړم چې دوی نور آرام ژوند وکړي، خوشحاله وکړي، سوکاله ژوند وکړي. د تمدن سره نور دغه حالت چې اوس قرار لري دا ووځي، دغه د پریشانۍ رفه شي، دا تشویشونه نور رفه شي او دا قومي تبعیض او دا مسائل کله مې دا شي نور دې ته لمن ونه ولسي. متاسفانه تر کومه ځای چې زه د څو ورځو په دوران کې ګورم قومي مسائل شته، مخالفتونه شته، تربیني شته، خو هیله مې دا ده چې په د خپل هغه ماموریت او مسؤلیت په دوران کې چې زه دلته لرم، که یوه ورځ وي، که یوه اونۍ وي، که یوه میاشت وي او که یو کال وي، زه به انشاءالله هڅه کوم چې د ټولو قومونو اعتماد لاسته راوړم. د قومونو په منځ کې هغه موجوده تربیني او پاسلی چې راغلي دي دا راکم کم او په دولت باندې د خلکو اعتماد پیدا کم او سوله تعمیل کم او نور دغه بیعدالتي جناب سروان صاحب یو لوی عمده دلیل بیعدالتي ده چې دلته یو تعداد ولسوالیو کې مشکلات دي یا ځینې قومونو او خلکو قومونه به نه وایم ځینې خلکو فاصلې نیولي دي. دغه د فاصلې د لنډولو دپاره یو لوی شی چې زما په فکر کې دی هغه دا دی چې اعتماد عدالت تامین شي. کله چې عدالت تامین شو، کله چې د قانون حاکمیت په وجود راشي، انشاءالله زه مطمئن یم چې د زابل خلک به خپلې ولایتي ادارې سره همکاري او کومک
کوي. سلامت اوسئ. له زابل سلیمان لیکي وایي زابل ته چې هر والی راشي هغه قومي ټیکاداران په غلا اموخته کوي. هیله ده له والی صاحب څخه چې د دې مخنیوي وکړي او د صالح خلکو سره مشورې وکړي او د صالح خلکو مشورې واخلي. خیر دا خود دې سپارښتنه و. احمد له کلات لیکلي دی ویله والی صاحب څخه مې غوښتنه ده چې د اربکیانو په تشکیلاتو او همدارنګ د هغوی په امکاناتو زیات فکر وکړي چې ډېرې ستونزې شته. او بصیر خان وایي چې له والی صاحب څخه غوښتنه کوم چې په زابل کې پارک او پوهنتون جوړ کړي. موږ په ټول زابل کې د ناستې ځای نه لرو. دې مسلې ته که سم تاسو اشاره وکړه بیا هم د درو سره موضوعاتو په اړه که تبصره لرئ مهرباني.
د قومي مسله چې دوی یاده کړله بېک شک نهشته چې یو تعداد کسان همېشه په مجالسو کې په محافلو کې مطرح وي او برعکس ډېره غټه کتله بیا د باندې فاته ده. حتی ما اورېدلي دي چې یو کس په زابل کې څلور وظیفې اجرا کوي په تعصب سره. په داسې حال کې زابل کې د بېروزګارۍ او بېکارۍ کچه اوج ته رسېدلې ده لکه په نورو ولایت کې د افغانستان. دلته هم دا ستونزه شته. د دې مخه باید ونیسو انشاءالله. زه زما په نظر دا درسته نه ده چې یو سړی دي دوی ځای او دوی ځای وظیفې اجرا کړي. دا قانون خلاف کار دی او د دې مخالفت باید په هر قیمت چې وي زه انشاءالله نیسم. کېدای شي ځینې کسان زما مخالفت هم وکړي او بد رد به هم ووایي، خو زه نه غواړم چې یو کس درې ځای وظیفې اجرا کړي او درې ځای معاش واخلي او برعکس بل کس په یو وړ شخص بیا بېروزګاره اوسي. همدا ډول پر داربکیانو په ارتباط په تشکیلاتو باندې او د دوی نه ستونزې چې دې نه مخکې هم زه یو څه آګاهي لرمه دی باندې به ان شاء الله فکر کو دی باندې به خبرې کو او دی باندې به د دې برخه کې به یو معقول او د تصمیم نیسو او د مسله او د فونتون مسله دا ډېر مهم دی دې نه خبرې ما زما یو ارمان دا دی زه به هلته موفق اوسم چې زه په زابل کې یو ښه فونتون ولرم او یو لوی پارک ولرم او دې پارک کې به زه هم پس له وخته د خپلو زابلي ورونو او دوستانو په څنګ کې هلته یو تفریح لپاره ورځم او د دې حال و احوال به اخلم. کاشکې داسې اوسي. زه هیله من یم چې مرکزي دولت د افغانستان زموږ سره په دې سه کې همکاري وکړي. انشاءالله زه ډېر ژر دې باندې کار کوم، خپل پیشنهادونه ترتیبوم، خپل وړاندیزونه ترتیبوم، هلته وزیر صاحبانو سره، رئیس جمهور سره او د نورو دولتي مشرانو او اراکینو سره به په دې باره کې خبرې کوو، قاطع خبرې به کوم او زه نه غواړم چې خپل وخت ضایع کړم. زه د یوې دقیقې لپاره هم د وخت ضایع کېدو طرفدار نه یم. همدا اوس زه شعبه په شعبه، اداره په اداره ګرځم او یو دقیقه هم نه غواړم چې خپل وخت ضایع کړم. زه غواړم چې په ډېر کم وخت کې ډېر کار وکړم. خو دا په اصل کې چې زموږ سره هم ولس او هم مرکزي اداره کومک او همکاري وکړي.
بله صاحب، سلامت اوسئ. والي صاحب، یو بل اوریدونکي اجمل لکلات لیکلي دی، وایي د زابل ولایت او د کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره کوشش وکړي. په دې ورځو کې په دې لاره غلاوي زیاتې شوې دي. محمد عیسی مینوال لیکلي ویل جناب والی صاحب څخه زما پوښتنه ده چې ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او کنه، ځکه چې ځوانان ډیر بیکاره دي او له بلې خوا اداري فساد زیات دی، هغوی چې د کار مستحق وي کار نه ورکول کیږي.
درسته بیخی 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 پر ځای خبره ده. بالکل د دې پښتنو سره دومره هغه پښتنې دي چې هره پښتنه زما د زړه پښتنه ده. ځوانان واقعیا د بېروزګارۍ او بېکارۍ د مشکل سره لاس ګرېوان دي، او دلته موږ ډېر وړ ځوانان لرو، ډېر قوي او تکړه ځوانان لرو، ډېر بااستعداد ځوانان لرو زابل کې. انشاءالله د ټولو ځوانانو دپاره به د خپلو امکاناتو سره سم، د خپل توان سره سم زمینه د کار برابرو. خو په څنګ کې باغ سپینږیري مشران چې اهلي قلم خلک دي، د هغوی د تجربو نه به هم انشاءالله استفاده کوو. راځم د زابل او کندهار د لوی لارې په ثبات دغه خبره ستونزې شته، او دومره به هم نوي فکر کومه چې ډېرې به وي، ځکه زه په دې باره کې ما ډېر شکایتونه نه دي اورېدلي. خو بیا هم انشاءالله په دې باب زه د امنیتي مسؤولین سره خبرې کوم
انشاءالله. بله صاحب، ډېره زیاته مننه. پښتنې بې حده زیاتې دي. صدیق الله سیرت لیکلی دی، وایي لوالي صاحب څخه د غوښتنه لرم چې د زابل په ولایت کې د 12 فارغان ډېر زیات دي او خو په ریاستونو کې کار نه ورکول کیږي. هغه څوک چې واسطه لري هغه ته کار ورکول کیږي، خو نور همداسې بیکار ګرځي. البته په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وایي چې د زابل صادرات څه دي، او سید کریم لشاجوی ولسوالی څخه لیکلی وایي شاجوی ولسوالی ته هیڅ ډول خدمت نه دی شوی. او شاجوی د زابل تر ټولو لوی او مهم ولسوالی ده. نوې والی د شاجوی خلکو ته څه وعده ورکوي والی صاحب؟
زه فکر کوم چې یوازې شاجوی نه، بلکې د زابل کټولی و هم به غلطه نه وي، یوې ولسوالۍ ته هم د فام ور کار نه دی شوی. زه چې مرکز ته ګورم، د مرکز حالت ته ګورم، د مرکز د ورانۍ او خرابې او بربادۍ ته ګورم، زه چې په مرکز کې د حالت ګورم، د قلات په ښار کې چې هلته یو حالت په دې ډول وینو، ولسوالۍ خو تر اوسه تللی هم نه یم. د ولسوالۍ وضع خو به طبعا د دې نه په مراتبو خراب اوسي، خو د ځینو ولسوالۍ چون هلته ولسونو د خپلې ادارې سره کومک کړی دی او یا ولسوال صاحبانو همت کړی دی، هغوی کار کړی دی، خو چا چې کار کړی دی، چا چې خدمت کړی دی، د هغوی خدمت ته زه د قدر په سترګو ګورم. زه هیڅ وخت احسان فراموش نه یم، ولې چا چې کار نه دی کړی، د هغوی بودن د یوې ورځې لپاره هم په اداره کې زه مناسب نه ګڼم. په دې باره کې زما د زابل د قومي ستونزو څخه مشرانو څخه په خاصه توګه او بیا هم وایم په خاصه توګه د پارلمان د محترم اعضا او څخه او د ولایتي شورا څخه دا هیله ده چې په دې برخه کې سفارش نه کوي. زما سره د قانون په حاکمیت په برخه کې کومه خوښي، زما سره د قانون د ټینګېدو په برخه کې کومه خوښي، زما سره د انصاف او عدالت په رامنځته کېدو کې کومه خوښي، زما سره د زابل د پرمختګ او آبادۍ په لاره کې کومه خوښي، زما سره د معارف د ستونزو په حل کولو کې کومه خوښي، زما سره د امنیت پر اصولو کې کومه خوښي. اما که داسې وشي چې دا ما پرېږده او دا لیکه دا بیا دا دوګانه به خو زه مناسب نه ګڼم او زه غواړم چې د ټولو په وړاندې برابر قانون یو شان په ټول باندې عملي کړي.
بله صاحب زیاته مننه. له زابل ولایت څخه یو بل اوریدونکی محمد الفت لیکلی دی، وایي زابل د افغانستان یو ډیر وروسته پاته او غریب ولایت دی. له نوي والي صاحب څخه هیله کوم چې د زابل د ولایت تعلیمي سیستم ته زیاته توجه وکړي. البته والي صاحب په دې اړه پوره او په تفصیل سره څرګندونې وکړي. دی وایي چې بند مکاتب یا هغه مکتبونه چې د وسلوالو لخوا سوځول شوي دي بیرته جوړ او خلاص کړي، په صحرا ولسوالیو کې نوي مکتبونه پرانیزي. نوې تعلیمي کال شروع دی، هیله کوم چې والي صاحب دې مسلې ته ژر تر ژره پام واړوي. بل اوریدونکو، معصوم خان له دلارام لیکلی وایي د زابل د ولایت د خلکو اقتصاد د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کمزوری دی، دلیل یې څه دی؟ همدارس اجمل له کلات لیکلی دی، وایي د زابل ولایت شاروالي په تیرو کلونو کې کوم د پام وړ کار نه دی کړی. له والي صاحب څخه هیله لرو چې شاروالي ته جدي پام وکړي. او همدارس یو بل اوریدونکو چې نوم یې فکر کوم چې نوم یې نه دی لیکلی متاسفانه، وایي له د شاجوی له ولسوالۍ څخه دا پیغام لیکم، په شاجوی کې د چینو د کلی سړک ته باید محترم والی صاحب پام وکړي. او سید عمر مسلم له شاجوی څخه لیکلی دی چې وایي یوازینی مشکل زموږ دا دی چې زموږ سره چې موږ ورسره مخامخ یو، هغه د موټر سایکلونو د بندیدو مسئله ده. البته په دې اړه هم والی صاحب خبري وکړي. والی صاحب په دغه خبرو کې کومه یوه به جواب پاته ده چې که تاسو غواړئ لږ وخت لرو لن جواب ورکړي.
زه فکر کوم چې د دوستانو پښتني ټول فرزای دي، د دوستانو وړاندیزونه ټول فرزای دي، او د دوستانو شکایتونه ټول فرزای دي. ان شاء الله دا به مرور او قرار او قدم په قدم مختزو. دا یو ورځ څنګه نه ده چې په یو ورځ حل شي، او نه باید دومره وخت ورکول شي چې خدای مکه نور ستونزې ځنې پیدا شي. کوشش وکړو چې چون اراده فاک ده، نیت فاک دی، او کله چې نیت او اراده فاک وي نو کارونه بیا مختزي. زما د ژوند یو ارمان دا دی چې زه د زابل نه په ډېر نیک نامې ولاړ شم. زما د ژوند ارمان دا دی چې زما چې زه په زابل کې یو ښه تاریخ، یو نیک تاریخ پاتې پرېږدم. او څنګه چې زه راغلم او زابلیانو زما د راتګ په ورځ باندې زه ډېر ګرم استقبال زما وکړي، د دې کور ودان د ټولو زابلي دوستانو عزیزانو همداسې استقبال په هغه ورځ چې زه دوی نه رخصت اخلم، همداسې زما ګرم استقبال وشي او ټول زما خدای پاماني ته راشي. او ونه وایي چې یاره دا والي خو د خدای ژر وکړي. زه غواړم چې دلته یو نوم، یو نیک نوم پاتې کړم. نو د دې لپاره زه بیا هم د مرکزي حکومت ته هیله کوم چې د زابل په ستونزو کې، د ستونزو په حل کولو کې، د موجوده ستونزو په حل کولو کې چې ډېرې زیاتې دي، نږدې توجه وکړي. او د زابل د ولسونو نه مې هم هیله دا ده چې زما سره دې د زابل په بیا رغونه کې، د زابل په آبادۍ کې، د زابل په خوشحالۍ کې، د زابل په امن کې، پامن په امن کې، او زابلیانو ته د ښه ژوند په برابرولو کې دي زما سره کومک وکړي، ما ته دیني کې مشورې راکړي، زما سره دې کار وغواړي د چوکان په چوکات کې، ما ته څه دې هغه غوښتنې وکړي چې هغه قانوني وي، نه نه مشروع. زما سره دې مجد چا سفارش نه کوي، زه سفارش نه زما سخت درېږم، ځکه سفارش ما ته باقي زما اداره خرابوي. زه څنګه سفارش کوم؟ سفارش ومنم بالاخره دا اداره دې زه پرمختګ نشم کولای، زما ستونزې نه حل کیږي. زه غواړم چې زما سره دې زما ورسونه، زما زابلي درانه مشران او خلک او پارلمان محترم استازي او ولایتي شورا چې دې وخت پر زه د ټولو څخه ممنون یم. زما پیسې کې زما سره ټول همکار دي، چې دې وخت د نیت ډېر پاتې او زما سره تعهد کومه کومه د وعده د همکاري کړې دي، او ینه امیدوار یم چې همدا تعهد د اخره داسې دوامدار وي. زه د ولایتي شورا نه، د همداسې د پارلمان نه، او د خلکو د علماو شورا نه، د سپین ږیرو نه، ځوانانو نه، د خویندو نه، دام کارینا
ډیره
مننه او په دې هله هم چې دام کاری
دوامدار اوسي ډیره زیاته مننه د زابل والی شاغلای بسم الله افغان مل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل زموږ او زموږ د اوریدونکو پښتنو ته ځواب ووایي لاوریدونکو هم ډیر منندوی او هله لرو چې نن به ګلمن نوی تقریبا ټول پښتن ستاسو وی چې له والی صاحب څخه مو مطرح کړی د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنې وی دوام لري د ماشام له و بجو وروسته په همدې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ.